السلام علیکم او د حایل اونیزي خبرونه تستړي مشي درنو لیدونکو د طالبانو حکومت د خزو انجنونو د حقونو د محدودیت لکبله د څو ملتونو د حقوقي اقدام سره مخ ده یو دا چې ممکن د عدالت نړیواله محکمه ته واستول شي همدا اونۍ آسترالیا کاناډا جرمني او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ او دا حقوقي بهیر به وي پیلې چې ممکن په هاګ کې د عدالت په نړیواله محکمه کې واوریدل شي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون څه باندې شلو هیوادونو په یوې اعلامیې کې د دغه حقوقي اقدام هرکلی هم کړی دی په افغانستان کې حاکم طالبان په دې باندې ګرم ګڼل کیږي چې ښځې د ټولنیز ژوند نه محوه کړي دي او ټول مدني حقونو څخه یې محرومي ساتلي دي نن په همدې موضوع باندې غواړم چې د دوه مجربو مېلمنو نظرونه واخلم یو د پخوانی ولسي جرګې غړي اغلی او په کاناډا کې البته سفیر اغلی شینکی کډوخیل چې زمنګ بلنه یې منلې ده په سکایپ بر سره او ترڅنګ د امام محمد بن سعود اسلامي پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر عبدالحلیم فاروق صاحب موږ سره مېلمي چې فکر کوم تر اوسه پورې لا وصل نه ده اغلی کډوخیل تاسو زما غاوري په خیر راغلی ستړي مشه پروګرام ته
د پروګرام ټولو محترم او اوریدونکو او کتونکو ته
ډیره مننه ما ته غاګم قط وصل راځي ممکن تخنیکی مشکل یا ما زستا تصویر ګورم فوق العاده صفه ده د باس په پیل کوزه په پښتنه اول ستاسو نه وکم تر څو چې موږ سره بل ملما یعنی ډاکټر سی فاروق وصل کیږي اساسا پښتنه دا ده چې د غونې ټوله په دې موضوع ډیر بحث وشو چې یو نړیوال سازمان یو بین المللي سازمان څنګه کولای شي چې حکومت یا یو دولت یا یو ډله یا په مجموع کې یو هیواد مثلا عدالت ته کش کی خصوصا که چیرته طالبانو ته مشخص کوایا دا ممکن ده ستاسو په نظر چې طالبان دي مثلا د عدالت نړیواله محکمې ته کش کړل شي په دې چې دوی د خزو په وړاندې یو استثنایی په جرم کې واقع شوی حالت کې دي
داسې طالبان مثلا جوابګوی اوسیږي او نه اوسی اله دا مسله ده اما دا څه فکر کوم چې روس له درې کلونه کوم فشارونه چې هم په بینالمللي ټولنه باندې د خپلو وګړو یا د بینالمللي سازمانونو د ښځو د حرکتونو یا د بشر د حقونو سازمانونو لخوا په دوی باندې کوم فشار چې راغلی دي بالاخره دې ته اړ شول چې باید ځینې دریځونه غوره کړي او همدارنګه طالبان ز فکر کوم چې بینالمللي ټولنې سره باوجود چې کومکونه اخلي کارجی ورکی چې د دوی په پروګرامونو کې ګډون وکړي یا غوښتنه کوي چې باید ولاړ شي په رسمیت مو پیژندل شي بینالمللي کرسیانې دوی ته مثلا د افغانستان چې غړیتوب لري هغه دوی ته محول شي اما هیڅ کلم د هیڅ قانون په لیکدل یا بینالمللي تعهدات یا قوانین یا کنوانسیون ته ځان مکلف نه بولي نو زه فکر کوم چې دنیا دې لپاره چې د ښځو غوښتنو ته یو مثبت جواب یې لای یا مثلا افغان وګړي په دې شکل باندې دوی قانع کی او یا هم شاید احساس کړی چې دې لپاره چې کوم بینالمللي اسناد چې هر ملک امضا کوي دغه غړیتوب لري باید دغه درناوی وکړي دغه احترام وکړي هغه په خپل داخلي قوانین او پالیسیانو کې پلي کی باید دې لپاره چې دغه قوانین هم خپل ارزښت ترلاسه کړي نو زه فکر کوم چې دا څلور ملکونو د لیوالتیا او خودنه چې کولای چې دوی په صفات یو دولت دی او بل دولت چې افغانستان دی ولو چې طالبان هم په رسمیت نه پیژني دغه شکایت درج کی او طالبان دې ته متوجه کی هغه خپل مسؤلیتونه ته چې کوم افغانستان په اسي یو مملکت دغه غلطوب یا تحول لري چې باید عملی کی
یعنی د دې کې شک نشته تاسو چې ذکر کړی چې یو هدا پوری هدا اقل یو لوی اختاریه ده او یا پام جلبولو د لپاره مهم اعلان دا چې وشو خو ځنې پښتني دا شته دی چې مثلا که احتمالا دا دومره جدي بحث شي چې ټول نړۍ په یو غږ د تر ملګرو ملتونو عمومي منشي پوری چې دا کم ادا چې کیږي د طالبانو د خوانه چې په خزبان ظلم شوی چې دا یو لوی تبعیض کی حسابيږي د ټولو نړیوالو قوانینو سرغړونه ده احتمالا د دې نه ورسته به د نړیواله د عدالت نړیواله محکمې اقدامات صحیح مثلا یوازې همدغه اعلان هم دومره اختاریه پوري ودو یو وخت شي کتر د مخ کې به سختره اقدامات ولري
خو کولای شي څنګه سره شپږ میاسي مودم ټاکل د چې باید طالبان د موضوع ته متوجي سي د سر خبري وسي د سر د ډایالوګ یا خبري اترې اغاز شي ځکه چې د اسناد او وضاحت ورکول خصوصا د سي دا کنوانسيون په اړه باید سره د خبري وشي او د متوجي سي چې افغانستان حکومت د کنوانسيون امضا کړی د مسؤلیت لري چې دغه رعایت هم وشي کومه غو توپیري چلنج افغان مېرمن سره کوي د خلاف د کنوانسيون ده چې طالبان باید جوابګوي ووسیږي خو که چېرې طالبان مثلا دغه یو موده کې د خبره ته اهمیت ورنه کړي نو زما په ان باندې به مللي ټولنه کولی شي چې له دغه سازمان نه د جدي کړنو غوښتنه وکړي تر څو پورې طالبان باندې یو شانت فشار راسي مثلا دغه کیس څنګه کولای شي چې آی سی سی ته به محاول کړي یعنی تر څو پورې چې طالبان متوجه شي چې موضوع جدي ده دا نه شي کولای چې هر بار دی وایي چې ولا د شریعت پرانا کې دوی ټول قوانین خوندي حقوق اكونه خوندي دي او هیڅ نوع توپیری چلند نه کیږي دا صرف په ویلو باندې نه کیږي دا په عمل ان شي چې دنیا متوجه ده او دوی خپل کوم هغه خلنه قانون چې دوی اعلان کړي دوی هم دوی هغه دریز دوی هغه فکر دوی هغه برخون چې د خسر کې بالکل واضح او اشکاره ده دوی نشي کولای چې په یو عادي اعلان باندې هغه رد کړي نو خاينه امکانه شته چې طالبان باندې بل ځای فشارونه لا هم ګړندي سي او خصوصا چې دوی زیات لیواله دي چې مثلا به ملي اړیکې پراخ شي پر رسمیت پیژندل شي وزبیتونه د سازمانو ته ورکول شي ورکول شي نو زه فکر کوم خندونه به دوی ته ورس تر بل زیات شي
په دې کې شک نشته چې ځنی اقدامات چې هغه د مخینه ماتره دي لکه تاسو چې یاد کړل شته چې هغه کې به د دې ډلې ځنی غړي یا خپل مجموع کې د طالبانو تحریک په ترخاص فشار لاندې راشي اجازه راکې موږ سره زمنګ بل محترم ملما چې د آیات کو د امام محمد بن سعود اسلامي پونتون په خوانه استاد د البته ډاکټر عبدالحلیم فاروق صاحب نوميږي موږ سره وصل شو فاروق صاحب سړی مشي تاسو زمنګ غاورې یتمن
مننه او استاد چې غاورې
کورم ودان من خو بحث پیل کړو څو شیبي من نه وزندیدلې خو اساسم زمنګ اوله پښتنه دا و او هغه مقدمه دا و چې تاسو په دې اونۍ کې جریان کې وای چې د عدالت نړیواله محکمې ته یو عریضه شوې ده اول څلور هیوادونه یو ځای شو وسترغه د شلو زیات شوې دي او تر ټولو مهم دا چې په دغه دوه ورځو کې چې تیرې شولې یا درې ورځو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې اقدام ډیر قوي ملاتړ وکړ او ټول نړیوال سازمانونه په یو خوله دي چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د خزو په وړاندې په هر اصول باندې سرغړونه کړې ده او باید چې دوی یو نړیوال عدالت محکمې ته راکښ کړل شي اساسا پښتنه دا ده چې دا ممکنه ده چې طالبانو یو نړیوال عدالت ته طالبانو تحریک یا ډله یا حاکمیت راکښ کړل شي
مننه د هر څه مخکې خو یو چې د نړیوال عدالت محکمې اغه تخصص د دولتونو د دولتونو ترمنځ لري خو بل خصوص به چې کله اغه انساني قانون او نړیوال بشري قانون ترازو ولته انتهاکات کیږي به یو دولت په بل دولت باندې اغه یاریز کیږي بهرحال طالبان په هغه موقف او دریس کې نه دي چې د نړیوالو سره تقابل تلل شي د دغه خلکو نړیواله محکمه ته کدی حاضر نشي نو ولسه وطن ته به zarar ورسي او دغه نه محکمه ځان ته zarar ورسي
مثلا څه ډول zarar به پام دی باندې موږ بحث کوو چې احتمالا طالبان دا خبره ونه مني دا کړنی چې د اسلامي کانفرنس ته کدی آی یو سی یا د اسلامي همکاري سازمانم دا رد کړي چې په دا ډول خصوصا د نجونو تعلیم باندې چې دوی ډیر سخت ممانعت وغوړه کړي دي یا وځه کړي دي دا پوره سرغړونه په شریعت په مدني حقوقو په ټولو کې ګڼل کیږي احتمالا څه ډول zarar به طالبان ته ورسیږي
نو طالبان خلا د وړاندې نه ډیر مشران په تور لیست کړي او د عدالت د نړیوالې محکمې هغه پریکړه لیکونه هغه ملزم دي د هر طرف د ټولو طرفونو لپاره کڅو کې نه مانی په به د امن شورا ته مراجعه کیږي او طالب لا تر اوسه پورې څوک په رسمیت هم نه پیژني چې دوی د نه منلو په صورت کې به د امنیت شورا ته عارض شي چې هلته د ځان دفاع وکړي شي نو د شریعت د فلاونه هم د خزو سره توپیری چلن روان دي مزاجي فرمانونه صادريږي مزاجي قوانين او ته جوړيږي حالدا چې د قوانين په ډیرو برخو کې د شریعت د اصولونو په خلاف باندې روان دي، فقط او فقط هغه مزاجي چلند خزو سره کیږي، نو دوی د سي توجيه نشي کولای د مخکنه په پابنديانو کې، نو کړه نړیوال محکمه پی او نور څه فیصلې وکړي دوی باندې نور زیاتو بندیزونو سره دوی مخشي، البته ضرر به افغانستان ولستوي.
مګر طالبان خو په خپل دای دا کوي چې موږ ته د رسمیت راکړي، چې موږ د دوی اصول منو، چې موږ ته نه ملګرو ملتونو کې رسمیت راکړي، نه موږ سره رسمي تعامل ساتي، نو دوی اسه وي او خپل بیانونه ورکوي او دا ټول بی بنیاده ادعاوي دي.
نو د رسمیت لپاره خو خپل معیارونه دي، او هغه باید طالبان اول پوره کړي تر څو د عضویت لاس تر راوړي، او دا غین اورسته به خپل غوښتنې په ملل متحد او په نړیواله محکمه کې مطرح کړي.
صحیح معقول. اغلی کډوخیل غختل می یو د دې موضوع د خغلی فاروق خوخی ادا کړ چې زیان به ورته ورسیږي، او څو ټکی می یاد کړل چې ممکن لکه تور لیست کې به مشان شامل شي چې کم یو تعداد یې الریډی دی یا د مخه دی. خو آیا طالبان د حاکمیت د دا ډول عدلی او قضایی اقداماتو په دې عواقب باندې پوهیږي چې مثلا په خپل طالبانو او په عمومي ډول باندې لکه فاروق صاحب چې ذکر کړ چې د افغانستان لپاره به ضرر ولري، لوی زیانونه به ولس وګالي؟
زه فکر کوم چې طالبان په دې باندې پیږي چې څه ضرر لري، خو زه په عین وخت کې د منطقې ځینې ممالک خصوصا په شورای امنیت کې دوه غړي چې فکر کوي یو چین او روس، چې هغوی دواړه ملکونه په تقابل کې له غربي ممالک خصوصا امریکا سره، دوی واقعا فکر کوي چې هم نو پریکړه بلته ویتو شو موږ باید کې برات پیدا کړو. اما د نه خبر نه دي چې کای چیرې دا قضیه آی سی سی ته ورسیږي به مللي جزایی جنایي محکمه ته، نو زه فکر کوم هغه وخت کې به دوی لپاره باندې حکم صادر شي چې مثلا د مملکت ته چې دوی غواړي سفر وکړي ونه شي کړای. یعنی دوی به یو شاد په کابل کې په افغانستان کې خوندي پاتې شي، مګر دوی باید دا محدودیت به وضع شي چې کوم بل ملک ته ځي به گرفتار کیږي، خصوصا که غدي ځینو مشخص اشخاص په وړاندې باندې دا حکم صادر شي چې مثلا ښاغلی خالد انفی ده، یا مثلا ندا محمد ندیم ده، یا نو پیغام ابیب جان هغه کنه څو کسان چې مثلا واقعا د دوی هغه وزارتونو د لارې نه دغه ټول محدودیتونه په خزو باندې راغلي دي، او د دوی هغه مشروع انساني او بشري او اسلامي او افغاني حقونه تر پښو لاندې کړي، نو به کېدای شي دوی لپاره د زمينه یا دوی فضا دومره تنګ شي چې باعث گرفتاری دوی وسی، او د بین المللي محکمې ته باید دوی راوستل شي چې باید محکمه شي. یعنی دوی باید په دې باندې فکر کوونه وسیږي چې روس او چین به دوی ته نجات ورکړي، هغه ملکونه لپاره خپل ګټه مهمه دي، هغوی کله هم د طالبانو طرفدار نه دي، او دا معامله هر وخت کېدلی شي، کېدای شي بین المللي ټولنه کاملا همغږي سي، او یا مثلا په شکل انفرادي قضایه په آی سی سی کې دا قضیه درک سي، او بیا حاجت شورای امنیت هم نسته ده دی به گرفتاره کیږي او مجازات کیږي.
یو ارزیابي چې په همدې اونۍ کې البته خبره شو، لاغه دا چې ډیر حقوقي څېړونکو او پوهان چې دي هغه وی چې کله داسې د عدالت نړیواله محکمې په څیر یو نړیوال سازمان د یو حاکمیت په وړاندې، البته چې د دې سازمان غړیتوب ولري هغه هیواد لکه افغانستان چې لري، د دوی حاکمیت د سرغړونو سمواجی شي چې باید عدالت ته کش کړل شي، اولین زیان دا واقع کیږي چې دا ډول حاکمیت د خپل هغه توقعاتو نه لري ساتل کیږي لکه دوی چې غواړي رسمیت باندې وپیژندل شي. یعنی دا بیخي د ارزیابینه ولیږي د سې یو حالت سره. نو دا هغه اول یادونه ما غوښتل دام نوټ اخستې چې یادې کو چې دلته ماتره شي. دویم فاروق صاحب یو اساسا پښتنه دا راځي چې تاسو چون په اسلامي یو پوانتون کې استاد پاتې شوې استئ، ځکه تاسو تم راځي کوم او اغلی کډوخیل امبیراته دواړه بو د توضیح کول شي. طالبان تاسو په باور باندې د کومو اسلامي متونو یا احکامو د مخنه د سې تفسیرونه وړاندې کوي چې هغه مثلا د خزي غږ اوریدل حتی عورت او قابل د ساتر غنی، خو یو شمیر خزي چې به د دوی په پلوي باندې کار کوي، تبلیغات کوي او په مطبوعاتو کې ظاهريږي، او حتی په خپل په افغانستان کې دي، هغه به د تبلیغات او عام محضر کې ټولو تخکاری اجازه مشته دی ویناویم کوي، هغه به د دغه سي تفسیرونو نه مبرا ګڼل کیږي. ولې دا ډول تبعیض دی حتی په تفسیر کې؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو اکثره فرمانونه یا ورستنې قانونونه په مزاجي شکل باندې رامنځته شوې دي، او حتی اغه خپل فقہ حنفی کتابونه چې دوی داوه لري اغه تب کې ام ډیر اجمنتیا نشته. یو اساسی خطا چې اغه د خزی غږی عورت ګرځول دا یو نوې خبره ده چې د اسلامي نصوص سره او حتی د فقہ حنفی د نصوص سره په ټکر کې دا مسله واقع کیږي، ځکه کومه د خزی خبره عورت کو نو بیا دا په هیڅ ډول باندې او په هیڅ ځای کې د دې اواز پورته کول او بل چاته اوریدل حرام او ناروا دي. او موږ په مقابل کې بیا یینو چې د نبی صلی الله علیه وسلم خزی د صحابه سره خبرې کوي، صحابه ورزی دا غوی نه پوښتنه کوي، نور صحابيات زنانه هغه د یو بل سره پوښتنه کوي، د یو بل سره ورکړه راکړه کوي. او الله رب العزت خزی فقط د اغه اواز نه چې په هغه باندې فتنه رامنځته کیږي دا غنه باندې کړی دي. نبی صلی الله علیه وسلم بیا نو تعالی رب العزت فرمای وقلنا قولا معروفا، نو خ کلمات او په خال الفاظ باندې خپل اغه تعبیر وکي او د خلکو جواب وکي. نو د دې دغه کړنه د هیڅ چاسره د هیڅ نصوص سره په تړون کې او یا په سمون کې نه ده، بلکې د کوم سنه چې د رد المحتار نه کوم عبارت راغستره اصلا هغه عبارت په ټوله معنا باندې نه ده راغست شوی. الته د سی ویل کیږي چې د خزی مخ عورت نه ده، کله ک ځوانان په فتنه کې واقع کیږي باید ځوان خپل نظر ټیټ کړي او د ځوان جنې ځوان خزی پیغلې مخ ته ونه ګوري. نو هغه ټول عبارت کرا واخلي بیا مسله واضحه کیږي. به هر حال دا یو خدای ده او حتی د خپل فقہ حنفی د مذهب د نصوص سره په ټکر کې واقع دي.
زه غواړم لږ نورم تفصیل راکې. تاسو ویل چې دا د دوی مزاجی اقدامات دي، کله کې واضح کې دوی ته پدې کې ګټه څه ده؟ دا خو کوو غواړي چې اجازه ورکي 50% خزي چې په افغانستان کې تعلیمي کړي د کار ظرفیت لري، توانایي لري، علم لري، برحاله هغه هم د دې ټولنې په خطوب کې کومک کولی شي او هغه امتیاز ټول د دوی حاکمیت ته ځي. نړیوال تصور او د دوی باره کې فکر هم خکېږي د خلکو. دوی ولې خپل لاس یعنی ځان ته زیان رسوي؟ ولې داسې کار کوي؟
دوی هغه چې پوهه خلک کم دي هغه په دې باندې پوهیږي، ولې دا غوی سره واک نشته او یا خبرې ته څوک اهمیت نه ورکوي. خو په ټوله کې دوی چې دا کم دریز نیولای دي نو دا هغه ټروتبه طالبان چې هغه په سنگرونو کې جنگیدل دي او سیم ټوپک پلاس په امنیتی او نقطو کې ولاړ وي او دفاعي نقطو کې وي، د هغه ذهن او فکر هم دغه دی جوړ کله په هغه وخت کې چیرې خزه راوتل د خزه خبرې کول دا ټول آرام او ناروا کار دی. په لهدازه اوس که دوی دغه ته دا کار نه کوي او دا بندشونه او دا فرمانونه نه صادروي، اغه ټیټ رتبه چې قرباني ورکړي او په سنگرونو کې وسم لا په دغه کې امنیتی او دفاعي ځواکونو کې کارونه کوي، د دې نه دفاع کوي، اغه د دوی په ضد باندې راګرځي چې د نن او پرون څه فرق دی. پرون هم در خزر او تل او आवाज او فکر کوي، نن هم خزه ګرځي او خزه आवाज کوي. د نودي مشران په خپ دی باندې پیږي چې دا کار خنه دی، اول د خپل کشرانو د کنټرولولو لپاره هم دغه کارونه کوي.
صحیح مننه اغلی کډوخیل. دوه خبرې وی چې غختل مستاسم په نظر واخلم. یو دا چې تاسو په نظر باندې دوی ول خپل حاکمیت ته په دا ډول نړیوال ساتي باندې زیان رسي چې هیڅ ډول اقدام د دوی د حاکمیت لپاره خرابې نه راوړي بلکې بهبود راوړي، خو دوی نه مانی دا خبره او نه د افغانستان د خلکو خبره مانی. دویم دا چې دا ستاسو یعنی د افغانستان د فعال خزو د دغه دوه اونۍ رئیس چې لوی کانفرنس جوړ شو او نړۍ ټولو نړیوالو ملاتړ هم وکړو، یو ډیر لوی قوه رامنځته شوې ده. څه فکر کوئ چې واقعا طالبان به قانع کړل شي چې داسې یو لوی شوار، یو لوی دریز او د دوی په وړاندې واقع شي چې دا حقیقت ومني چې یو تحول یا یو اجازه ورکړي د اقل تعلیم ته، داسې یو څه مثبت اقدامات به وشي، داسې یو امیدواري لري کنه؟
زه فکر کوم دا ټول اقدامات مربوط دي کېږي چې هغه ډله چې فکر کوي چې دوی په غلطه روان دي، د دوی حاکمیت ته صدمه رسول کېږي، دوی سیاسي بقا واقعا په خطر کې ده، هغوی باید جدن اقدامات وکړي. څنګه چې محترم استاد ویلې دغه مزاجي افکار، یعنی اول خدا څو غواړي کوونه غواړي، متاسفانه زمونږ د څلور څلوېښت یا پنځه څلوېښت جهاد چې په مختلفو دورو کې افغانان کې په هر نوم باندې چې وو، په دې کې د پاکستان د استخباراتي کړو لاسونه او خصوصا د هغه افراطي نظریات چې دوی په خپل ایجاد کړي یا هغه ته وده ورکړي، د دغه جهادي ډلو باندې د غاغې اچولې د تاثیرات اچولې ده او دوی هم انتهای کوشش کوي چې هغه څو پراس کراولي چې هغه له خارج ونه لره پاتې شوی له بیملي قوانینو حقوقو حقوقو جوابګوي د ټول مسالې دومره لره پاتې شوی دي چې دوی شاید هغه پاسپاندې لا کوکې مخکله حاکمیت نم او هغه نم ان دوی مشه ټول هغه طبيعت ډېر لره پاسي ما رقم فکر کړی او دوی په نظر باندې کله مثلا ټول وجود اوراته باید په نو سیګي کا کارته ضرورت نشي تاسو وګورئ چې نه د محمد ندیم چې خزه چې کار سکی خو چلای دراولي او دا چې نه په دې نه خبر چې دا څلون 15 څلور کال کې موږ څومره کونډې لري او موږ دومره کورنۍ لري چې هغه نارینه همراه او همکار نه لري مشه په افغانستان وضعیت نه خبر ته څنګه دا مسله هغه کوي شبیه له حاضر باید استاد یې کته شي که زه غواړم دا ووایم چې ګوري د حضرت عمر په وخت کې وخزه خار والا وا شفاف نه باندې یا مثلا هغه په عامه ځای کې چې کله چې حضرت عمر د مہر د کمولو یا د کم مہر اخستلو په خاطر باندې مېرمنې تشویقي چې وضعیت اقتصادي د خراب بده باید غواړي چې کمی کې محدودې کې نیو خزر باندې غږ کې په اصلاح چې عمر ته په خاطر د اسما حق ده په دې کې اجازه نه لري چې مداخله وکړي که چېرې دې خزه غږ او راتوي یا د دې شتون هلته جواز نه درلودلې دې خزه په عامه ځای کې څنګه په یو ډېر مقتدر خلیفہ باندې داسې په جرأت باندې غږ وکړي غږ او رات نه ده زه فکر نه کوم چې اسلام او که چیرې ستاسو خطر د فتنې خو ما فتنه ګر ناري نه به تاسو محدوده کوي ولی به نیمایي نفوس افغانستان له خپل انساني حقونو څخه محروم شي زه فکر کوم چې دوی متاثر دي اول خو خپل ذاتن به فکر کوي دوم اگر کوم مشوره سره تور کول شي دا یا او ته جاډ ور کول کیږي هغه کی هغه څوک دي چې به شک دي ام دي دښمنان دي ام د افغانستان دښمنان دي خو دې به خبر لدی نه رسول هغه وی ډل نه چې واکم په کابل کې دي په استسان له څو وزیرانو چې هغه په دې سخت ریزي کې داخله دي باقي په دې باندې پوهیږي چې وضعیت واکان ښه خاطر روان نه ده د یوکران د افغانستان په ګټه نه دي او دوی به خپل د دوی بقا په خاطر کې لوي کې نو بعد غو زما په نظر چې نو له محافظه کاری نه باید کار وانه خلی جدان اقدام وکړي او له سخت ریزي کسانو سره په دې باندې خبرې وکړي ځکه همدغه استخبارات منطقي چې دوی خپل رقابتونه د افغانستان د حاکمانو له خوا نه مختبي بله زه نه ادارات چې پیسې مرکول کېږي دوی پیسې مرزي دي مثلا نفره مقرره کوي محافظینه زیات دي باقي چې داسې 2 میلیون نفوس په کوم خطر کې دی یا افغانستان به څنګه انزوا تلل شي دوی ته مهمه نه ده نو دا مربوط دي د چې امیدواري صرف د هغه څوک چې په فلم په حاکمیت کې دي پیږي چې په خطر روان دي هغه باید اقدام وکړي غیر دغه نه فکر کوم چې د بیملي ټولنې اقدامات به وی شي خو هغه بل لګ ډیر ځانمن وی او زه فکر کوم چې وضعیت بل خرابې دوتلای شي
لکه نورم تفصیل غواړم یو دا چې کچیرته د عدالت نړیواله محکمه چې دا کار شروع کړي او شپږ میاشتو کې نورم عام د طالبانو اعمالو ته ګوري او عام نړیوال ملاتړ او نور اسناد تکمیلی یو حقوقي پوښتنه مطرح کیږي چې دوی به د طالبانو ډله یعنی د طالبانو امارت حکومت به دا به کشکې محکمې ته او کده اوسو په صفت افغانستان مجموع کې دا هیواد ته د خطر راځي کیږي چې د ډیرو نورو امتیازاتو نه خپل نړیوالو نه محروم پاتې شي اغلی کډو خل تاسو اول نظر راکئ
خو اوس په نظر باندې معلومدار دي طالبان د اتمان په راس کې په ټارګټ کوي او دې لپاره چې طالبان ټارګټ معلومدار دي ځینې بخښنه په افغانستان باندې محرومیت یا لستونز سره مخامخ کیږي
مننه صحیح او یو عمومي معلوماتو د پاره یاد کوچې د عدالت نړیواله محکمې تر اوسه پورې د ورځ نه جوړه شوې ده تر اوسه هیڅ هیواد یا یو دولت یا یو حکومت محکمې ته تر نهایی فیصلې پورې نه دی راکش کړی یعنی ډیرو باندې دا ویلري په شمول د طالبانو چې اوسې مطرح کړی ده اما کم تاریخي لحاظ نه کم فیصله شوې دوسیانه لري په صورت اغل ډاکټر سی فاروق ستاسو نظر مې په دې اخستو چې دا د افغان طالبانو تحریک ته ډیر مثلا کاشي کې زیان ورسېږي کدا اساسا افغانستان ته زیان ورسېږي ځکه د نړیوالو سازمانونو عضویت لري غړی دی
زه فکر کوم افغانستان د ملل متحد یو عضو په صفت باندې او طالبان د یو واقعیت په صفت باندې چې په افغانستان کې دي د نړیوالې محکمه کې چرته خپل تحقیق وکړي نو هغه مادي دلیلونه ډیر زیات لري او هغه په خپل یوازې دغم کافی دي چې دا کم قرارات او کم اوامر او یا فرمانونه چې طالبانو او مشران صادر کړي دا په دې باندې دلیل کېدلی شي خو ولی د محکمو نظامونه دای چې قاضیان په خپل پوها او د څنګه چې خبر لري او برداشت لري په هغه باندې فیصله نه کوي تر څو د هغه مخې ته مادي دلیلونه موجودیت ونه لري. نو ټول افغانان په زیات افغانان نړیوالې ادارې د طالبانو خپل فرمانونه او قوانین دا ټول په دې باندې یو دلیل کېدل شي او دوی ملزمان یا مجرمان بلل کېدل شي. نو ضرر به زویم دواړو ته، هم به افغانستان ته، ځکه چې یو تعداد بندیزونه او انحصارات به په افغانستان وضع کیږي د دوی د وجنه، او د دوی په ځینو افرادو یا په ټوله کې په نظام باندې به یو څه بندیزونه وضع کیږي، او دا بیا لری کول ډیر ګران دي، ځکه هغه د یو شی نه ځان ساتنه. او منګه په دې عربي متل کې ویل وقایه خیر من العلاج، یعنی مخکې مخکې نه یو شینه ځان ساتنه او بچونه دا ډیره بهتره ده ورسته ده نه چې بیا راغې په علاج کې اخته شونه. د دې بندیزونو لری کول به بیا افغانستان ته ډیر ګران تمام شي.
تاسو به اوریدلی چې همدا ونه کې په ملګرو ملتونو کې خصوصا امنیت شورا ته چې د افغانستان په اړه راپور وړاندې کیدو، تر زرګونو داسې اسناد او راپورونه ورکړل شوی چې پاغې کې د طالبانو د خوانه د سرغړونو اسناد جمع شوی. کچیرته مثلا ډاکټر صف فاروق تاسو ته رجوع وشي، آیا تاسو د طالبانو په ضد دغه ناسمو کړنو باره کې معلومات شریکولی شئ؟
مونږ به د انصاف نه کار واخلو. هغه چې د ولس په وړاندې باندې کوم انتقایي عمل روان دی، او هغه دا ده چې غټه برخه د خزینه وې منی کړې، غټه برخه د نارینه وې د کار نه منی کړې ده، په یو دلیل او په بل دلیل باندې. دا د افغان ولس حق دی، او موږ همیشه لپاره د افغان ولس په طرف کې ودرېږو.
مننه مننه. او اغلی کړو خیل، تاسو څنګه تاسو همکاري کولای شئ؟ مثلا عدالت نړیواله محکمه تاسو په شان یو مجرب کاسته د افغانستان چې هم ډیپلوماټه پاتې، هم د ولس استازي پاتې، هم حقوقدانې، تاسو نه وغواړي شواهد کومک کولای شئ؟
ګوري زه فکر کوم چې دوی خپل راکړنې دوی شواهد دي. مهم هم دا ده چې دنیا څنګه ورباندې عمل کوي. اخري قانون به ډېر په واضح شکل به ضرورت نه ده چې بل او بل تاسو وګورئ چې خپل د طالبانو مشر په خپل غږیز پیغام کې وایي چې څنګه بندیان یا زندانان چې دوی په اسارت کې دي هغوی بېرحمانه وزر شوي چې بل اخره اعتراف وکړ. یعنی مختلف اسناد ټول شوي دي. زه فکر نه کوم چې د انفرادي اشخاصو شواهدو ته ضرورت لري، کافي اسناد دوی خپل کړنې کافي هغه اسناد کېدلی شي چې دوی دغه په اساس باندې محکمه شي. زه فکر کوم ډېر اسناد خصوصا آی سی سی ته روان شوي دي چې دغه په اساس باندې دوی کولی شي محکمه شي. او خزینه سازمانو حرکتونه روزانه مثلا روان دي، همدارنګه لیکونه لیږي دواړه محاکمو ته تر څو پورې دغه اسناد په هغو اداراتو کې جمع شو دوی په خلاف باندې وکاروي.
بله، د تیر یو کال نه چې کوم اسناد د دوی د ناسمو کړنو باره کې، یعنې د طالبانو د ناسمو کړنو باره کې راټول شوي، مختلفو آزادو رسنیو، مدني ټولنو او نورو نړیوالو سازمانونو په ګډه باندې د افرادو په ذریعه باندې مستند کړي دي، ویډیو کړي، ثبت کړي دي، او هغه د امریکا وزارت خارجه یعنی بهرنیو چارو وزارت هم خپور کو خپل راپور کې او نورو سازمانونو ماخستي. نو په هر صورت دا به راتلونکو کې ګورو چې څه اقدامات کیږي او څه تحولات راځي. اما اوس لپاره زه ستاسو دواړو محترمو نه ډیره ډیره مننه کوم چې زموږ سره د نیم ساعت ته د خپل نظریات او ارزونې شریکې کړي او دې پروګرام کې ګډون کړي. مننه تاسو نه.
مننه.
کورم ودان درنو ریدون کو تاسو نن زی اجازه اخلم، تر بلې ونی پورې په لو یو مهربانه خدای سپارو. هیله ده چې د امریکا غږ نور خبرونه هم در سره وګوري.
د 2023 کال د اکتوبر 4 مانیټه ده د دیش ته خو خبرونه ته خرغله سپدي خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته روی ششمین نشست فرمت مسکو و همچنان محدودیت های روزافزون بر رسانه ها در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست چند خبر
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه پر لویدیز غږ وکړ چې د طالبانو پر حکومت بندیزونه لرې کړي او د افغانستان په بیارغونه کې مسؤلیت واخلي. لاوروف چې د ماسکو فارمټ د غونډې په پیل کې خبرې کولې دا ونه ویل چې آیا ماسکو به طالبان د تروریستي سازمانونو له خپل تور لیست څخه وباسي کنه. روسي چارواکو ویلي د مسکو فارمټ په غونډه کې د چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او پاکستان جګپوړو چارواکو او استازو ګډون کوي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروفا ویل چې لاوروف و د تړل دروازو تر شا د غونډې مشري وکړي او د خبرو اصلي تمرکز به د افغانستان د ملي مصالحې د بهیر پرمختګ وي.
موږ له لویدیځو هیوادونو په کلکه غواړو چې د افغانستان له جګړې وروسته د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي، بندیزونه لیرې کړي او د کابل کنګل شوي شتمنۍ بیرته ورکړي. موږ په دې ټینګار کوو چې د هر ډول پلمې لاندې په افغانستان کې د درېمګړو هیوادونو پوځي بنسټونه او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د نویو پوځي تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
همزمان با برگزاری نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، کرندکر شادزفیرش سفارت امریکا برای افغانستان که این سفارت فعالیت های خود را در حال حاضر از قطر پیش میبرد گفته است که ایالات متحده در این نشست اشتراک نمی کند. دکر روز پنجشنبه 3 اکتبر نشست فرمت مسکو را یک نشست منطقه ای عنوان کرده و در یک نشست مجازی با خبرنگاران گفته است که امریکا هیچگاهی در این نشست اشتراک نکرده است.
این برای ایالات متحده امریکا ضروری نیست که در تمام این نشست‌ها اشتراک کند. بنابراین ما به هر نتیجه نشست آینده فرمت مسکو، این نشست روز جمعه، نظر به علاقه‌ای که می‌تواند از سوی ایالات متحده ارائه شود نگاه می‌کنیم، اما ما در آن اشتراک نخواهیم کرد.
زاکر جلالی رئیس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان ششمین نشست فرمت مسکو را یک میکانیزم مؤثر خوانده و گفته است که این نشست به عنوان یک ابتکار منطقی برای حل مسئله افغانستان تلقی می شود.
اسرائیل د جمعې په ورځ پر لبنان خپل بریدون ته دوام ورکړ او پر بیروت هوایی بریدونه وکړل. دا بریدونه د بیروت ښار په لویدیځ څرنه کې د شپې له بریدونو وروسته ترسره شوي دي. اسرائیل خلکو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان لویدیځ هغه سیمې چې د ملګرو ملتونو لخوا د حایل سیمو په توګه اعلان شوي تخلیه کړي. د لبنان دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د اسرائیلو په هوایی برید کې هغه لویه لار چې لبنان او سوریې سره نښلوله پرې کړې ده. بل لورته د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت وایي د غزې په ترانګ کې د کډوالو په یو کم د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. ایران د سه شنبې په ورځ د اسرائیل په لور تر 180 ډېر توغندي وویشتل. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له اسرائیلو سره په دې تړاو خبرې کوي چې ښایي له تهران څخه د غچ اخیستو په نیت د ایران د تیرو پر تاسیساتو بریدونه وکړي.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران در یک سخنرانی نادر روز جمعه در حالی که از حملات میزایلی کشورش بر اسرائیل دفاع کرد این حملات را مشروع خوانده و وعده سپرد که متحدان او در منطقه به مبارزه با اسرائیل ادامه خواهند داد. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پس از حمله ایران هشدار داده گفته است که آنهایی که بر اسرائیل حمله می کنند هزینه سنگینی خواهند پرداخت. ایران گفته است که در صورت ضد حمله اسرائیل واکنش خود را افزایش خواهد داد. لبنان امروز گفت که حمله روز جمعه اسرائیل جاده اصلی بین المللی به سوریه را قطع کرده است. پیش از آن اسرائیل گفت که حزب الله در حال انتقال سلاح از طریق گذرگاه اصلی مرزی این کشور کوچک مدیترانه است.
د د مسکو فرمات پر غونډې د بحث لپاره سره په خبرونه کې په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز ملما دي.
آقای جانباز خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و به فیضی صاحب و همه کسایی که ما رو می‌بینید.
و علیکم سلام. جانباز صاحب د مسکو فرمات شپږمی مشورتي غونډه تاسو په کوم سرګه ګوري او دا غونډه څومره او د چا لپاره مهمه ده؟
یو غونډه ده خو په ټولیز توګه زه د یو پروتوکولي تر دې د بریده یو نمایشي غونډې په نظر ګورم. خو په بټن کې البته چې ځینې خبرې رامنځته شوې دي هغه په دې معنی چې دغه غونډې په ورشل کې د روسیې د فدراسیون د استخباراتو لوی رئیس الکساندر بورتنکو یو اعلامیه خپره کړه. هغوی وویل چې هغه کومې هڅې چې موږ په پاره شولې وې چې د طالبانو ډله د روسیې د فدراسیون د تروریستي نوملار څخه وباسو دغه هغه آخرني مرحلې ته رسېدلې ده او اوس پرې حکومتي کار کوي. او د سي پارټي کې چې دا فارغو کمیټه راتونکي کې وشه له بلې خوا هم دې کس دې ته هم اشاره وکړه چې طالبان په افغانستان کې د نظم ثبات لونکي دي او دا هم وویل چې یو دا هم ډېره مهمه خبره ده چې د دغې لوی هېواد یو مقتدر مسؤول دا خبرې کوي او هغه دا چې طالبان دوی سره د طالبانو استخباراتي ادارې د منطقې هېوادو سره د روسیې سره په ځانګړې توګه کولی شي د تروریزم سره په جنګ و مبارزه کې متحل شي. او همدغه شان د غربي هېوادو ته هم یو چیلنج اوسه چې ګواکې هغوی د داعش ملاتړ کوي او هغوی هغه منابع دي چې د داعش د پرتاب وجه ګرځي په افغانستان.
بله. خب آقای جان، باز در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست از غرب خواسته است تا محدودیت های وضع شده بر حکومت طالبان را رفع بکنه. آیا فکر میکنین که غرب این خواسته وزیر خارجه روسیه را بپذیره و دوم این که چگونه این محدودیت ها امکان داره که رفع شوه؟
خب به نظر ما
این
خواسته وزیر خارجه روسیه از غرب میخواین اول خودشان اقدام بکنن، مثلا چرا خودشان اجراءات ندارن، مثلا که در بسیاری از کشورها هنوزم طالبا رئیس گروه تروریستی به رسمیت شناخته شده و خود فدراسیون روسیه، چرا یا خودشان حاضر نمیشن که گروه را به رسمیت بشناسن؟ وقتی که انگشت انتخاب به او طرف میگیرن خودشان هم باید یک سوال بکنن. به نظر من بیشتر لفاظی سیاسی است تا اقدامات عملی. فرماتی که فعلا خاتمه یافته مسکو هدفش قسمی که در مقدمه هم که شما عرض کردم بیشتر پروتوکولی سانه منطقه یک مجلس بیروکراتی که باید داشت و البته که دفتن خود بعضی مسئله میتونه داشته باشد. تا حد زیاد این فرمات یک فرمایت پروتوکولی نمایشی است که در ترتیب روسیه و متحدین نزدیکش میخواهند میره ثابت بسازن و نشان بدن که هنوز هم در افغانستان نفوذ دارن، چون طالب آل در این موقعیت قرار گرفته که از این میتونه سوء استفاده بکنه و به نفع خود در ترتیب این بازی را پیش ببره. این بازی به این معنا که چون غرب و شرق آل در یک تقابل بسیار کلان در شرق اروپا مسئول به اوکراین قرار داره و دستشان نمیرسه به تمام مانا و مسائلی که در داخل افغانستان و افراد افغانستان است، طالب هم به اینطور فرماتا دعوت میشه تا به ترتیب عزیب و ضد رقیبا دو طرف هم خودش بازی بکنه و هم امیر رقیبا از اون استفاده بکنه. قسمه که شما خودتان پیشتر نقل قول کردین از کار امریکار که گفت ما نمیفهمدی فرماتا هیچ وقت اشتراک نکردیم، نمیفهم که چرا اینطور گفتن، چون من خودم در تمام فرماتا وجود داشته مطرح در ترتیب هیئت افغانی همیشه بودیم. در تا وقتی که حکومت سقوط نکرده بود ما همیشه میدیدم که نماینده های ایالات متحده آمریکا البته در سطح پایین دیپلمات های سفارت شد در تمام فرمات ها وجود داشت. اگر به یاد شما باشد یک فرمات دیگه اینجا شد در چارچوب فرمات مسکو رویتا و ترویتا پلاس که در اوج ایالات متحده آمریکا همیشه اشتراک میکرد، تریزاد میامد، کنگرس میامد و در سایر فرمات ها اجلاسش دیپلمات های پایین ورتی سفارت آمریکا در مسکو حضور میداشت. من خودم هم راستن با هم ها صحبت بود. به هر ترتیب فرمات طبعا که یک وضعیت قاهر نوا ایجاد میکنند چون مقامات فدراسیون روسیه اتر پوزیشن میکنند که در یک دیالوگ فعال با طالبان هستند و ضمناً یک دیالوگ پرگماتیک با طالبان برای انداختن. طبیعتاً که نزدیکی های صورت میگیره، البته که کل چیزها در این فرمات گفته نمیشه، لبای هست که پسک پردن رای طالب ها احتمالا صحبه شده باشه که خود فرمات هم
امدغ نیک دیوالش تاسو ورته اشاره و کود طالبان بحرین چاره وزیر خوب همده گوانده که وست ورته برن ورکر شویده ده طالب استاز و گرون بده گوانده که چنگ ارزوهی؟
خب ده طالب و استاز فراغ اغیده کم دولتی پروتوکول نده ورکر شوی حقا بیرق شدی تکاپورت کوی د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای هغه په هم کوم ځای نه دی ورته شوی او په د فرمات د سیو هغه لري یو ځانګړتیا لري په هغه فیض چې هغه هیوادونه د روسیې په مشرۍ چې فرمات د روسیې په اقتدار جوړ شوی دی هغوی د سپورټ ورنی خپلې لري چې هلته طالب نه داوه لپاره د دې چې طالب خو اول خو مسلحت نه لري داخله په افغانستان کې او دې هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی نو د دې ګډون خو مخکې هم د داسل کې د دغې مناسبې هم اعلان شو چې ملا متقی ځان ته د وزیر فاضل طالبان وایي هغه میلمه دی په دې فرمات نه یو تعول فقط یو میلمه دی هغه چې پروتوکول نه دی ورکړ شوی فقط هغه یو اورېدونکی دی البته کوم شی به ویلي موسیږي د ملابروف سره تبادل د نظر به یې کړی موسیږي اما دولتي پروتوکول دوی رسمیات هلته نه لري.
خب آقای جان، باز قسم که شما هم صحبت کردین از نزدیکی یا در کل اشتراک اینا به حیث مهمان در این نشست، فکر میکنین که احتمال به رسمیت شناسی حکومت طالبان توسط کشورهای منطقه به ویژه روسیه امکان پذیر است در آینده نزدیک یا خیر؟
فاپنزان در آینده جدورنمای نزدیک ما این چیز را محتمل نمیدانم. فقط یک هفته پیش زکم یکی از مسئولین وزارت خارجی فدراسیون روسیه به نام اندری رودنکا وزیر معاون وزیر خارجی است، او اعلان کرد که در جنومای نزدیک برست نشناختن گروه طالبا به حیث حکومت در پالیسی فدراسیون روسیه مطرح نیست و شونی چیزی دیگه نمیشه. امکان داره که متدرجن در آینده نزدیک یا از لیست سازمان های تروریستی به ترتیب دور ساخته شوند، لیکن این کارم زود صورت نمیگیره، شاید هم چند ماه رو بدن بگیره. مسئله برس نشناختن مسئله بسیار پیچیده است. هیچ کس حاضر نیست که مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت معنوی، مسئولیت اخلاقی گروهی که داخل خود افغانستان برای ما شما مسئولیت نداره یا چطور این مسئولیت سیاسی و اخلاقی رو بگیره. امکان داره که یک جمعی از کشورها یک جای شون، این میتونه کشورهای غربی باشن احتمالا، این میتونه این کشورهای منطقه باشن، لیکن به تنهایی
هیڅ کس حاضر نیست که ګورو راځي. د همدغه هیوادونو د روسیې په شمول د طالبانو ترمنز اړیکې خیر پچی باندې ولاړې دي.
تعاملات باندې دا هیوادونه خپل ګټې لري، خپل منافع لري او خپل منافع ته په کتو دوی سره په تعامل دي. ځینې هیوادونه دلته اقتصادي پروژې لري لکه د منځنۍ آسیا، ځینې هیوادونه دلته امنیتي، استخباراتي، نظامي منافع لري. اغوی غواړي چې د افغانستان د استقامت څخه دوی ته هیڅ نوه تهدید مخ نه اوسېږي، مواجه نه اوسېږي. نو په دې ترتیب دوی غواړي چې دا حلقه، دغه ډله په خپل اجنډا کې، د منطقې په اجنډا کې، د منطقې په نورو مدیریت کې وساتي. او تصادفي هم نه ده چې په اعلامیه کې د اوسني فرمات دا هم راغلی ده چې د منطقې هیوادونه به ټول خپل کوششونه کوي چې افغانستان د منطقې په اجنډا کې، د منطقې په ساختارو کې لا نور هم داخل.
جناب صاحب، د سیمې هیوادونه او د روسیا د افغانستان د اوس کومه ویره لري د وضعیت په اړه کویر لري، نو بیا څنګه دی کولای شي چې د مختلف لیستونه چې دی په کې شامل دي دا غینه وباسي؟
دا دوامات یا دو بودی کسر خو روان دی و هر ترتیب دوی موخ داده، هدف داده چه دغه ډله اوس په افغانستان کې حاکمه ده، بل کومه ډله دوی نه ویني په افغانستان کې چې هغه بل قوا او بل تی فعالیت نشي بلتل فعالیت نشي کولی. نو په دې ترتیب دوی غواړي چې طالبان انحیث د هغه کسانو چې عملا د دوی په قول حاکمیت په لاس کې لري دوی سره متحد دری جنکار وکړي، دوی کې نفوذ ولري او د دوی سره په تدریج سره دغه چلند نشي چې تر څو دوی تغییر وکړي او د منطقې د اجنډا څخه د دوی د رقیبانو برخه ونه لمسي.
په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غاوس جانباسب ډیره زیات مننه چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان سپاس از وخت تاسو ته.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهر وای.
خبرنگاران افغان از صدها مورد بدرفتاری سوی مسئولان حکومت طالبان به شمول شکنجه و بازداشت اجباری گزارش دادند و نیز از افزایش سانسور در رسانه‌ها با برگشت طالبان شاکی‌اند. البته در این مورد ما برای بررسی بیشتر و محدودیت‌های بیشتر در افغانستان دو مهمان را در برنامه داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم. آقای خوشحال آصفی خبرنگار و خانم سهیلا عرفانی معاون سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که هر دو مهمان را خوش آمدید میگیم.
در ذات پانانه تاسو دوارو قدرمن و ملمانو تخرقراس فاییم.
تشکر، سلام به شما.
سوال بله خوش آمدین. سوال اول متوجه خانم عرفانی میشه، ادامه افزایش محدودیت ها بر رسانه ها در حاکمیت طالبان را چگونه بررسی میکنین شما؟
خب متاسفانه که ما میبینیم که هر روز طالبان محدودیت های بیشتری را وضع میکنن بر خانم ها و بر خبرنگاران و بر رسانه ها. در تازه ترین محدودیتی که اینها در تاریخ 31 سنبول منتشر کردن، نشر برنامه های زنده را ممنوع کردن و همچنین نقد برنامه هایی که در واقع برنامه هایی که نقد میکنه پالیسی ها و قوانین این گروه، اینا را هم ممنوع کردن و برای رسانه ها دستور دادن که از مهمان های تایید نشده استفاده نکنن یا مهمان های را فقط دعوت بکنن که مورد تایید این گروه هستن. همچنین ما متاسفانه خبرهای میشنویم از دستگیری و زندانی کردن خبرنگاران و محدودیت هایی که روز به روز بیشتر بر زنان خبرنگار وضع میشه. زنان خبرنگار مجبور به ترک شغل میشن، مجبور به ترک کشور شدن و همچنین بسیار زیر فشار محدودیت ها دارن کار میکنن و حتی در اولین محدودیت هایی که طالبان وضع کردن اونها رو مجبور به پوشش ماسک کردن و بدون ماسک اونا نمیتونن در برنامه های تلویزیونی و در کل در اجتماع حضور پیدا بکنن و این روز به روز میبینیم که متاسفانه باعث سرکوب آزادی بیان، سرکوب رسانه های آزاد و به حاشیه کشاندن رسانه ها میشه و دسترسی به اطلاعات که حق مسلم هر شهروند هست محدود میسازید.
ډیر مننه آصف صاحب، تاسو هم په دنه افغانستان کې لخپل همکارانو او ژورنالستان سره په اړیکه کې هستئ، په اوس وخت کې د هغوی ستونزې څه دي او لڅه کړیږي؟
ډیر مننه فیضی صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو همکار اغلی پیمانی او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په خپل پوښتنه کې یادونه وکړه، بلی اوس مهال زمونږ اکثر همکاران او اکسان چې تر اوسه پورې نفس وباسي په افغانستان کې فعال دي او په دې برخه کې کار کوي، له بیلابیلو ستونزو او مشکلات سره دوی لاس او ګریوان دي. لومړی ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې متاسفانه په تیرو دریو کلونو کې مونږ ولیدل چې زیاتره رسنۍ که راډیوګانې وي که تلویزیونونه وي، هغوی خپل فعالیتونه ودرول او لویه وجه او دلیل همدا اقتصادي ستونزه ده. بل مسئله خود سانسوری شتون لري. خود سانسوری گرچه په جمهوریت کې هم شتون درلود، ولی په درې کلونو کې خود سانسوری زیاته شوې ده او فشار زیات شوی دی پر رسنیو باندې او پر خبریالانو باندې، زموږ په همکارانو باندې چې څه خبره کیږي، کاغه ریپورټونه چې لیکل کیږي خبریږي. تاسو ولیدل چې واولې مخکې هم بل محدودیت ولګول شو چې ژوندۍ سیاسي خبرونې په رادیوګانو او تلویزیونونو کې بندې شوې، او فاصله دې به دا خبرونې ثبتېږي، کنټرول کیږي به او فلټر کیږي به او بیا به خبرېدو ته چمتو کیږي. بله مسله د تهدید مسله ده، د فشار مسله ده، د شکنجې مسله ده. په تېرو درېو کلونو کې موږ ولیدل چې زموږ اکثر همکاران تهدید شول، زموږ اکثر همکاران زندان ته واچول شول او دوی باندې فشار واچي چې دوی غواړي هغه څه باید خبره شي، او په زرګونو خبریالان د افغانستان څخه وتل، خپل مسلکي پریښودل، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو
ته سید چې په رسنیو باندې محدودیتونه لګول شوی دي، خو د شکنجې او د زارو زیات پاره طالبان وضاحت نه ورکوي، یې نه مني.
دا فایزي صاحب واضح خبره ده، تاسو پوهیږئ چې څو موده مخکې دوی خپل مشر په دې باندې اقرار وکړ چې دوی په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، خلک وهل کیږي، دبول کیږي، او هغه څو تنه چارواکي دوی په ځینو ولایتو کې لدندې ګوښه کړل. نو دا واضح خبره ده، مستند راپورونه خبره شول په نړیوالو رسنیو کې، ویډیوګانې خبره شوې چې دا څه شتون لري. اما څه چې دوی ویاندویان په کابل او په نورو ولایتو کې ردوي، دا خو دوی وظیفه ده، ځکه د ویاند وظیفه هم دا ده چې دوی باید دفاع وکړي د خپلې ډلې څخه او دفاع وکړي د خپل حاکمیت څخه. اما څه چې په تیرو درې کلونو کې تیر شول، هغه موږ ولیدل چې څه چې دوی وایي هغه ناسم دي، اما څه چې هغه نشریږي په نړیوالو مطبوعاتو کې خلک وایي مستند نشریږي، او دوی خپل مشر څو
تا مخ یادونه وکړه
چې بله دا
ستونزه شتون لري. تشکر آقای آصفی. خب دوباره برمیگردیم به خانم عرفانی، قسمی که آقای آصفی هم و شما هم در مورد محدودیت های موجود در افغانستان صحبت کردین و از موارد هم آقای آصفی یاد کردن، به نظر شما چی راههایی برای جلوگیری یا حداقل کاهش این محدودیت ها توسط نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها وجود داره، مخصوصا موارد را که در مورد محدودیت ها بر حضور زنان خبرنگار در افغانستان یاد کردین؟
بله، خب نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها مکلف و موظف هستند که در جامعه بین المللی دادخواهی های گسترده را انجام بدن و جامعه بین المللی را وادار بکنن که در مقابل طالبان سکوت خود بشکنن و از رسانه ها و از آزادی بیان در افغانستان حمایت بکنن، از حقوق زنان حمایت بکنن در افغانستان. و کار دیگری که میتونن رسانه های در تبعید هست انجام بدن، ایجاد رسانه های در تبعید یا دیاسپورا هست، در دیاسپورا هست، بخاطر از که بالاخره باید تریبون های ایجاد بشه تا صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان و در واقع اطلاعات درست و موثق به گوش و سمع جهانیان برسانه. مردم افغانستان فعلا اطلاعات فیلتر شده و سانسور شده ایره میبینن و میشنون از رسانه های داخلی و دسترسی به اطلاعات ندارن. اونها بنابراین نیاز هست که رسانه های در تبعید ایجاد بشه، نیاز هست که رسانه های بیرونی بپردازن به وضعیت افغانستان و این وضعیت از داخل افغانستان انعکاس بدن تا جهان متوجه محدودیت ها، متوجه فشار ها و متوجه قربانی شدن رسانه ها و آزادی بیانی که در دو دهه گذشته با خون دل ها شکل گرفته بشن و با اعمال محدودیت های بیشتر بر طالبان اونها را مجبور بکنن که حداقل در مقابل رسانه ها و در مقابل آزادی بیان این چنین فشارهای تأثیر برانگیزی را اعمال نکنن و حق مسلم مردم هست تا از اطلاعات دسترسی داشته باشن.
آصفی صاحب، لکه څنګه چې میرمن عرفانی د نړیوال رسنیو د مسؤلیت په اړه پوښتنه وکړه چې دا کار عملا نړیوال رسنی کوي، خو زما پوښتنه دا و چې په بهر کې میش د رسنیو ملاتړ سازمانو د جرنالستان او د رسنیو د وضعیت لپاره څه کارونه کړی تر اوسه پورې؟
اغوی خپل دغه غږ اوچت کړی تر یو اندازې پورې، اعلامیې په پښتو، په دری او په انګریزي ژبو خپرې کړې دي او دا کارونه یې غندلې دي. ولی دی دوی هغه اجرایوي صلاحیت سم دومره دی دوی نشي کولای چې پورتي ګامونه پورته شي تر څو په وضعیت کې عمومي بڼه باندې ولوي تقریبا په افغانستان کې هغه نړیوال سازمانونه چې په برخو کې کار کړی دی پر یو کچه پوری خپل غږ اوچت کړی مستند سازی کړی ریپورتونه وړاندې کړی دي اته تحقیقي ریپورتونه هم جوړ شول په دوه دریو کلونو کې او تیر نړیوالو نهادونو غونډې ونیول شوې په اروپا کې په امریکا کې په کاناډا کې په استرالیا کې جوناسان را وغوښتل شول دا کارونه شوي دي ولی زما په نظر دا کافي نه دي هر صورت چې د افغانستان دننه مستند سازی شي هر صورت چې موږ یو ریپورتونه مستند جوړ کړو او دا په نړیوالو رسنیو کې خبر شي او نړیوال په دې خبر شي چې په افغانستان کې څه تیریږي او په تبعید کې هغه رسنۍ چې په تیرو دریو کلونو کې هم جوړ شوي او دوه درې تلویزیونونه او رادیوګانې ویب سایټونه او رسپانې هم جوړ شوي دا هم اغیزناک کوي او اغیزناک دی ځکه اوس هغه څه چې په افغانستان کې داخلي رسنۍ خبروي هغه د اعتبار وړ او د اعتماد وړ نه دی هغه کنټرولېږي فلتر کیږي او خود سانسوري په مطلق باندې باندې هلته شتون لري او څه چې په بهر کې خبريږي مستند د افغانستان څخه نو دا غیز لري تر یو کچې پورې ولی دا چې یو عملی ګام پورته شي او یو لوی بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې زه باورمند نه یم ځکه د حاکمې ډلې یو ځانګړی مخ او هدف هم دا دی چې دوی غاړي د آزاد رسنۍ ورو ورو دی په تیرې دو سره نور باندې کړی رادیوګانی تلویزیونونه بل حکم بداوی چې نور په مطلق باندې انجونی او خځې نشي کولای پر رسنیو کې کار وکړي او بیا به وسته وایي چې نور موږ نه غواړو چې په خصوصي سکتور کې آزاد رسنۍ فعال وي ځکه دوی په 1950 کال کې لومړی ځل چې واکې ترلاسه کړ هغه وخت یو رادیو دوی درلودل چې هغه د شریعت غږ رادیو وا اوس هم دوی زیات په دې واسي ورو ورو مرحله په مرحله چې هغه یو ملي تلویزیون په اصطلاح چې دوی تر واک لاندې دی تر کنټرول لاندې دی هغه ولري او ورو ورو دغه څو آزاد رسنۍ چې په کابل او نور ولایتو کې فعال دي دوته نور محدودیتونه هم رامنځته کړي فشار پر اولی چې وروستي ګام باندې وي چې دغه څو د ګوتو پښمیر رادیوګان او تلویزیونونه چې فعال دي د هم ورو ورو بستای کا او خپل هغه یو رادیو یو تلویزیون ولري نو زه فکر کوم چې دا به خبريالانو مسؤلیت ده چې افغان خبريالانو په بهر کې همدارنګه د نړیوالو نهادونو او ارګانونو چې لا زیات کار وکړي او دا بدون د اغیزه نه ده.
شکر. خب برمیگردیم باز هم بسیار مختصر از خانم عرفانی میپرسیم موضوعات را که آقای آصفی یاد کردن از رسانه، فعالیت رسانه در بیرون از افغانستان و فعالیت اونا در کل اعلامیه هایی که صادر کردن، شما چی فکر میکنین؟ چی کارهای دیگه نیاز است؟ چی اقداماتی که در بیرون از افغانستان گرفته شود تا جلو محدودیت های بیشتر در افغانستان گرفته شود از طالبان؟ مختصرن اگر جواب بدین.
بله تشکر. خب طبیعی هست که متاسفانه جامعه جهانی امروز در مقابل افغانستان سکوت اختیار کرده و شما میبینید که عملا هیچ اقدامی در برابر محدودیت های وضع شده در افغانستان بر طالبان انجام نمیده و حتی روز به روز حمایت های بیشتری میکنه از طالبان. بنابراین من فکر میکنم دلبستن به حمایت جامعه جهانی فعلا در دیر دوا نمیکنه و شاید نتیجه این داشته باشه. شاید یکی از بهترین راه حل ها فعالیت گسترده مردم، خبرنگاران و ژورنالیستان در رسانه های اجتماعی باشه. امروز شما میبینید که در فیسبوک، در توییتر و در سایر رسانه های اجتماعی ما محدودیت نداریم و خیلی راحت میتونیم که صدای خود بلند بکنیم.
یک جان سپاس.
تاسو دوارو قدرمن و ملمنون دیر زیاد من چی پده بس که مکسر ما گردون بکنم.
قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسن.
تر بیا خیلی چاره. We'll be right back.